جوکړې د دې سات لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت له یو مشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پانه یا په خوني ټوئیټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصیلاتو لور کولو پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ایز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبري وکړه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بې پریتوب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا قیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د ایران په لوی شارونو کې پروند سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وژل کېدو د پنځم پلین په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري میاشتې په دریمه د عراق پلازمېنې بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوي و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه ویجاړ کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې وه چې ایران تمویلوله. یو نوی راپور وایي په ناروې کې په 2024 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو 9% برېښنایي موټر و. یو شمیر ادارو او د ښځو د حقونو ملاتړو خوځښتونو په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د بندېدو او د ښځو نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د هرې ورځې په تیریدو د محدودیتونو په زیاتېدو اعتراض کړی. د خوځښتونو د 2024 کال د پای ته رسیدو په پلمه په بیلابیلو اعلامیو کې په روان 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې چې طالبان باید د بشري حقونو د نقص د بشریت په وړاندې د جرمونو او د جنایتونو له امله محاکمه شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د 2024 میلادي کال له پای ته رسیدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه وایي چې ښځې وینځونه د نوي کال له پیل سره هم له ګڼو خندونو او ستونزو سره مخ دي. د دې خوځښتونو له ډلې د تخار، بدخشان او کندوز د ښځو غورځنګ، د پنجره امید غورځنګ او د شنبهای رغواني غورځنګ په خپلو اعلامیو کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خپرې کړې ویلی چې د 2024 کال په تیریدو سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو په تمه تیر شو. یادو خوځښتونو ټینګار کړی که څه هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي. د شنبهای رغواني غړی مهرشید رساله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د شنبه هایر غوانی خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپل اعتراضونو کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلې کې دوه سختې نیوکې وکړې. موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتنه کوو او هغه ملاتړونه چې د تعامل پرون ترسره کیږي باید په بشپړ توګه بند شي.
د خوځښتونو ویلي چې په 2024 کال کې ښځو خپل ټول وخت د زده کړو، کار او بشري حقونو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ، خو بیا هم میلیونونه افغان نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې پاتې دي. فایزه چې له شپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته له زده کړو راګرځول شوې ازادي راډیو ته وویل
موږ له زده کړو بې برخې شوو. ټول نجونې په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر شو. شاید راتلونکي کلونه هم همداسې تیر سي او افغان نجونې بشپړې هېرې کړل سي.
د کابل اوسیدونکي محصله عزیزه چې له تیرو دو کلونو راهیسې د پوهنتون دروازې پر مخ تړل شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو. سره له دې چې ډېر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پوهنتون ته ستنه سم او د طالبانو محدودیتونه پر ښځو کم سي.
شان تجدید نظر کنن.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2015 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2021 کال کې بیا واک ته ورسېدل، په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې، او دوی یې په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولي دي. همدارنګه یې ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي، او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري حقونو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوی، او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی یو وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو عملته کې. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي، او د دې د سندرې او دا شان ډېر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه. فيما معنا یعنی موږ تاسو ته راغلو، خوشحالین ته راغلو، کچیرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو، او کچیرته دغه سره غنم نه وای، نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترون نشته چې د کې ان شاء الله چې شرعي ته حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله یو کې څو معایر دي، نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړی، دغه به زړه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی، او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي. یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانو منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 35 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احزاب کې 35 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم ته وایي، خپل بيبيان ته وایي، او د مؤمنانو خز ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. ادا کې نو يم نمبر آیتي. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونه نسي او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبردار ده چې دلمنځه التزام وش اکثر خلک چې خوشالیان تزيد المنزه قصه کې نیوي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو، خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کس د حق کې د لیسي چې دغه واده ووسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي ووسی، په کې مثلا چمبا وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه د یو ختم لمراسمونه ووسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسي چې په خوخي کې خوخي معلومه چې دلته خوخي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متواتر، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلا باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب خارک سودربستان په هواد کې زما یو دوست دغه بچې واده وو، نو ما ته وی چې ته یو څو خبرې وکړه د خلکو ته، ما چې مایک وخصو داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره په موضوع کې زلګیوم، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو، نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعض ساتریان لري، ترانه لري، او ماشومان ته بعض تشویقی غلل پروگرام لري. شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای، نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، څه انعامونه هم راوړي ماشومان او کوچنیان لپاره. نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو، واقعا زنه خوشاله شو. ما مایک مې ورته ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مې ربنیو کوله د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کې وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډیره زیاته مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ ساس د کلتور، او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کېږي چې ورسره غنه شي صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زومو ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سودا مسائل، دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی 3 چورته وایي، په دې کې پلیکې په دغه باندې مسبندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولای چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته د حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي، د کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا به خواستن د حاکم نظام دی، واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هوادوال ته د خوشحالي زمینی مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبري وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټي راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا پکې چمبا وهلی، پکې سندري ویل، وی کوم ډول سندري ویل، هغه ډول سندري ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده، دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپل اهل د خپلوانو دا یو ښه تلای فرصت ته چې دوی ټول سره یو ځای شي، کورنۍ سره یو ځای شي، ملګری سره یو ځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي او صفه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یو نوې صفه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوي کیږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي، کله چې بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري، او د ټول نزيات خبر خدای دا شي، دا یو سنت دی. د زمو اساسو دین متاسره امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، و تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لوري ته هم چیرته متاثره شو، دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده، او د نارینهو لپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي، دا سره د ښځې مسؤل شو. د دې وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د یو ځای سره اوسېږي، لکه بوټان سره یو ځای وي، چپلک سره یو ځای وي. داسې نه کېدای چې ستاسو یو چپلک په دفتر کې وي، بل په کور کې وي، نه، د چپلک به سره یو ځای وي، د بوټان سره یو ځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي، لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ مخشاله کیږي، حتی بعض وړه وړه بعض خپګانونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځ ځي. نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي، او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي، او دوی ته دعا وشي.
bale ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منځل کیږي، په هغه کې چمبا وهل کیږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږیدلو. که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبا نه وي، دا مسائل نه وي، یو ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي، هغه ته ډیر زیات مصارف کوي، مګر دغه ته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دا څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کیږي، نه امید کیږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو، او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکول چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله، نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکه د خبره وارو ده. نو لورکه ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم، خیر دی کدی چته خوښته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیاته خوښته و، ډیره زیاته خولې و. نو سای ورزي بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزي د سوکاستاره لګلې و، د مونږ غلطی شوې، مونږ موافقه د لور خپل زه ورته ورکوم. سای موافقه کوي، د فقیر د پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نومي رانویر شو، هغه ته امر کوي و چې تاسو دې ته لیک پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې ورځ باندې امر کیږي چې راځي جهاد ته، هيا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الات برابر کړای، او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لبیک وای جهاد ته ځي، او جهاد کې دای شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دای با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي، او هغه خدمت د دعا کوي. رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وای چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه. هدف د دې ستاسو سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو غور نه جوړ شي، یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاسته کوم امر کړای، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاسته چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدف، رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای. دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی، هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي، او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې د متاسته پاکستان چې دا بیا نشر کیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم سي قسم عادت جوړيږي. البته څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دای په ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبر خدا ده چې د راتلونکو لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مثال به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز و نو بس موږ چې نه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیان وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی د چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلونو چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړیږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ ساس د مبارک دین چې هغه زموږ ساس امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او دې کې ډیر زیات حکمتونه دي. نو ترڅو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي د مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وي نو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئ موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړی نو دې باید مزاحمت ونه شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادیږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړ او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چه مو زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانه کړې وي دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا وخیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې توبه وباسي. نو په دې کار باندې توبه وباسم، الله جل جلاله ما تعفو وکوي. د زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه، په هغه وخت کې ما تاسو ته وویل کشری وم، زه پوهنتون کې هم نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت نه شي. نو د کتاب نه باید خبره وشي، او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي، او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لمر سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چیاست الله مومال او ملګری.
Mara gora sam 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 mara gora sam 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 hai sam 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 va bavlam pa ham 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 va bavlam pa ham 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 mara gora sam 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 hai sam sam sam
ਸੰਦਰਾਯਮ ਓ ਹੋ ਜ਼ਿੱਦ ਜਵਨ ਸੰਦਰਾਯਮ
پر زما پچم چم چم ید بد کا فرزویا زویا ید بد کا فرزویا مڈ زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 س